امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردار یم د دې د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونه ته
السلام علیکم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د یو اړخیز اوربند اعلان وروسته په افغانستان کې دننه او بهر د دغه اوربند هرکلی سوی دی د سولې عالي شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د بهرنیو ځواکونو کمانډان او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د افغان ولسمشر لخوا د اوربند اعلان په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې یو مهم ګام بلل سوی او له وسلوالو طالبانو غوښتل سوی دی چې دوی دی هم د ملت ژغ ته مثبت ځواب ورکړي او له افغان حکومت سره د په مخامخ خبرو کې شکیل سي افغان ولسمشر اشرف غنی د پنځشنبه پر ورځ په یو ویډیوي پیغام کې د غوربند یوازې له افغان طالبانو سره اعلان کړ او ویل چې له بارنۍ تراګرو القاعده او داعش پر ضد به د افغان ځواکونو جګړه دوام وکړي بلور ته په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویل دي چې د ولسمشر غنی له خوا د اعلان سوي غوربند ترنامای وکوي په افغانستان کې دننه او بهر د ولسمشر اشرف غنی له خوا د غیلان اوربن لاټل پداسیل کې چې خپل وسلوال طالبان ازادي ریډیو ته ویلي چې په یړه به ورسته خپل نظر ورکړي د عراق مهم مولا مقتدا الصدر له ورسته هغه چې په بغداد کې یوې ضروري چاودنې 13 کسان وژل او د نیوز څخه زیات زخمیان کړ په خپل پلویان ژغ کړی دي چې آرام دي ووسی د عراق د پلازمینې بغداد په صدر سیمه کې پرون د ورځې ناوخته وسلو او مهماتو په یو ډیپو کې چاودنه سیبي هغه دغه بیان څو ساعته وروسته راغور ورکړی دی چې پارلمان پریکړه کړې چې د مې د ولسمې پارلماني انتخابات چې د ګوند ګټلې رای دی بیا وشمیرل سي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال کمر باجوا سره د افغانستان د کړکیچ د سیاسي حل لارې په حق له په ټلیفون کې خبرې کړې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر نو هارت په یو اعلامیه کې ویل دي چې شاغلی پمپیو د جنرال باجوا سره د پاکستان او امریکا ترمنځ د وړخیزو اړیکو د شکول په لارو چارو په افغانستان کې د سیاسي پخلاینې پر ضرورت او په جنوبي اسیا کې د ټولو یاغي او تراګرو ډلو پر ضد پرته له توپیره مبارزه کولو پر اهمیت خبرې کړې دي پاکستان په 2015 کې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د لومړنیو مستقیمو خبرو کوربه وو خو دا خبرې لاغه پرته له کومې نتیجې پای ته ورسېده چې کابل د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ اعلان خپور کړ واشنگتن په وار بار د افغانستان د سولې پر لیست خبرې کړې دي او پاکستان ویلي چې خپل ګاونډي هیواد افغانستان د ثبات لپاره به هڅې وکړي د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي موسین داوړ وایي چې چارواکي لمیرلی استلی او ورباندې بندیز لګولی چې تر درو میاشتو پورې شمالي وزیرستان ته نشي داخلېدلی موسین داوړ وایي د پولیټیکل انتظامی دفتر ته ورغلی وو چې د نیولو ملګرو پښتنه وکړي نو هغه گرفتاره کړ او بیا امنیتي سرتیرو او انتظامی چارواکو بنو ته یوړ موسین داوړ مشال رادیو ته ویل چې د چهارشنبه په ورځ په میرالی کې د هدفي وژنو پر ضد لاریون کړی وو چې قرباني امنیتي ځواکونو چاپه وهله او د مظاهرې په ګډونوالو یې تشدد وکړ هغه ویل
موږ بار هدا خبره کوو چې په کار سره چې موږ د پولیټیکل انتظامی کوم ادا ده زمونږ د فوج د کارګو چې ساتي زموږ د اټیکر د غیر خلاف موږ خپل مبارزه شروع کړه دا نو اوس هغه استعمالي په تور پروکسي ځکه چې په خپل او هغه دونه کردار دونه متنازع شوی چې اوس زموږ باندې ګارې خلاص نشي کولای نو دلته د طالبانو یې د امن په ټکو نو خلک د موږ خلاف استعمال کوي دا اوس د پولیټیکل انتظامي د موږ خلاف استعمال کوي
موسم دا ورته خوش کېدو ورسته د ځوانانو یو غونډه ته داسې وویل
چې دای په دا خبره پوه شو اې د خلک په سخون کوم ملور دا به میشته متوالې ده پورا میشته ختمولې ده پورا د داسې چل وکړو چې په موږ شه طالبان ار چکل د امن کمیټې نوم یې ورکړو په طالبان باندې ز ختمولو په طالبان باندې مو تحریک نه کومولو خو د خدای په فضل سره میش ملګری خپل سینې ته مخامخ کړې
موسین دا وردا هم وایي چې د حکومتي امر د چې د په اړه جاری سوي دی په محکمه کې به چیلنج کړي په ترکیه کې حکومت دوه وشت محصلین د تراګری په تور محکمه کوي د دې قضیه په خاطر حکومت باندې انتقادونه زیات سوي دي د خبر تفصیل به د شکول رحیم زوی څخه واورو د د امریکا متحده ایالاتو وروسته لاغه چې ایران د یورانیم د غنی کولو ظرفیتونو لوړولو پروګرام اعلان کړ، خبرداري ورکړی دی چې واشنگټن به ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د خبرداري پرون چهارشنبه ناوخته د ټویټر له لارې ورکړی دی او ویلي دي چې دوی هغه رپورټونه له نږدې ساري چې ایران په پام کې لري چې د یورانیم غنی کول زیات کړي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مد امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. پامکری د دې خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان جمهور رئیس په یو بی سار اقدام کې د روژې له وشتمې څخه د کوچني اختر تر پنځمې له افغان وسلوالو طالبانو سره د نوم ورځو لپاره یو اړخیز اوربان اعلان کړی. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ممتاز بهیر په رپورت کې واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې له افغان وسلوالو طالبانو سره د اوربند یو ورخیز اعلان وکړ او امنیتی او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې د دغې ډلې پر ضد یرغلیز عملیات ودروي. له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د اوربند موده نه ورځې دوام کوي چې د روژې میاشتې په ویشتمه پیل او د کمکی اختر په پنځمه ورځ پای ته رسیږي. ښاغلی غنی په دغه پیغام کې ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د اوربند پریکړه د دینی عالمانو د وړاندیز پر بنسټ کړې ده.
په همدې خاطر د روژې د مبارکې میاشتې له ویشتمې نیټې څخه د کوچني اختر تر پنځمې پورې اوربند اعلانوم او په عین وخت کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي. خو د داعش، القاعده او نور بین المللي توریستو شبکو په ضد به عملیات ادامه ولري.
د دغه اوربند له اعلان څخه څو ساعته وروسته د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو چارواکو خبریالانو ته وویل چې د اوربند په ورځو کې افغان ځواکونو ته د طالبانو پر ضد د یرغلیزو عملیاتو د ودرولو او دفاعي حالت غوره کولو امر شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درسیز جنرال شریف یفتلی وویل
تر صورتي کې بالایشان
تر هغه چې اوربند د مقابل لوري لخوا برید نوي شوی دوی هیڅ ډول عمل نه ترسره کوي او کورباندي برید وشي دوی د ځان دفاع ته تیار دي چې لخپل مرچو او سنگر څخه دفاع وکړي. لدې پرته اوربند په ټوله معنا حفظ او رعایت کیږي. ښاغلی یفتلی له طالبانو څخه هم وغوښتل چې اوربند ته پاملرنه ولري او د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي. دغه راز د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال محمد اختر ابراهیمی وویل یوازې هغه وسلوال طالبان چې افغاني تابعیت لري په دغه اوربند کې شامل دي. هغه له وسلوالو طالبانو سره اوربند د سولې لپاره یو ښه فرصت یاد کړ او ویل
اوربند یوازې د هغه طالبانو سره چې افغاني تابعیت لري اعلان شوی او قابل د تطبیق ده. لږې پرته منطقوي توریستي ګروپونه، نړیوال بین المللي توریستي شبکې لکه داعش او القاعده او د سیمې ځینې ګروپونه چې مخکې لوی صاحب ورته اشاره وکړه لکه لشکر طیبه، پاکستاني طالبانو او ابدا ډول نور هغه ګروپونه چې د منطقې په سطحه باندې توریزم سره نږدې اړیکې او روابط لري، حتی هغه قاچاقبران چې توریزم تمویلوي هغه په دغه اتوشبس کې شامل نه دي.
ښاغلی ابراهیمی زیاته کړه چې د افغان طالبانو او بهرنیو تروریستانو ترمنځ د تفکیک لپاره ټولې تروریستي ډلې د افغانستان له استخباراتي بنسټونو سره راجستر دي او د اوربند تطبیق پر مهال د افغان طالبانو او بهرنیو تروریستانو ترمنځ توپیر کولای شي. دا لومړی ځل ده چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره لنډمهاله اوربند کوي او ټاکل شوی چې دغه اوربند جزئیات راتلونکي اونۍ د یوې لویې غونډې په ترڅ کې له خلکو سره شریک شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه ده خودلې، خو په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ویلي چې له طالبانو سره باید ولسمشر غنی اوربند رعایت کړي. دغه راز د افغانستان د سولې عالی شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما او د برتانیې هیواد له طالبانو سره د افغان حکومت د اوربند هرکلی کړی او دا یې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو کې مهم اقدام بللی دی. ولسمشر غنی دا یو اړخیز اوربند په کابل کې د شاوخوا درې زره دینی عالمانو له هغې فتوا وروسته اعلان کړ چې په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه حرام او روان جنگ ناروا وباله او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د سولې خبرې پیل کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس براسو دې رپورټ چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان له ملي اردو سره د 2000 کال وروسته پر مرستو او همکاریو هوکړه وسي. د دفاع وزارت وایي د ناټو په غونډه کې به په پاکستان د فشار زیاتولو یادونه وسي چې د ترګرو او د هغوی د مرکزونو په مخنیوي کې مؤثر ګامونه واخلي. او نظامي څېړونکي د امریکا ژغ خبریال حکمت سروش ته ویلي چې په افغانستان کې د ثبات لپاره یوازې نظامي همکاري ګټوره نه ده.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ناټو غړي هیوادونو د دفاع وزرانو په غونډه کې به له 2000 کال وروسته له افغان پوځ سره د مرستو او همکاریو پر دوام هوکړې وسي. د ناټو د دفاع وزران به په دغه 2 ورځنۍ غونډه کې د جمعې په ورځ پر افغانستان بحث کوي. د دفاع وزارت هیله لري چې د ناټو په غونډه کې به پر پاکستان د فشار پر راوړلو هم خبرې اترې وسي تر څو د تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي.
وزارت دفاع ملي تقاضای
د ملي دفاع وزارت د دې غوښتنه لري چې د ناټو د غړو هیوادونو مرستې له 2000 کال وروسته هم دوام پیدا کړي او له ترهګرۍ سره د مبارزې په لاره کې د دولت او افغان ځواکونو سره همکاري وکړي تر څو په خپلو پښو ودرېږي او خپلې دندې په معیاري ډول مخته یوسي.
خو نظامي شنونکي په دې باور دي چې د ناټو د دفاع وزرانو په غونډه کې باید له افغانستان سره د نظامي همکاریو تر څنګ د سولې او د خلکو د ژوند د بهتري پر پروګرامونو هم کار وسي.
تنها نظامي نسي کولی چې په افغانستان کې جګړه ختمه کړي که ختمولی سو په د 13 کال کې به ختمه کړي، بلکې پلانګذاري په صلح هم باندې باید وسي، په امنیت باندې هم باید وسي. تیر اشتباهات چې کړي هغه د بیا تکرار وکړي.
خو عام افغانان وایي چې له جګړو ستړي دي. د دوی په باور د ناټو په غونډه کې باید د افغان ځواکونو سره همکاري وسي تر څو په هیواد کې امنیت تامین کړي.
ناټو نه مونږ دا غواړو چې خپل کومکونه ادامه ورکړي او تجهیزات مونږ ته ورکړي.
دا د موږ سره مرستې په صادقانه مرستې وکړي تر څو زموږ هوایي قواوې، ملي اردو، ملي امنیت، پولیس خپل په پښو درېږي.
زموږ لوړپورې چارواکي او ملي رهبران خپل هغه سیاسي او خیرتیا او ځیرکتیا باید ښکاره کړي تر څو دوی نه ښه ګټه پورته کړي.
دا مهال د غوث ملاتړ په چوکاټ کې 15,000 بهرني سرتیري په افغانستان کې ماموریت اجرا کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان ملي امنیت شورا د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د متحده عربي اماراتو د سرتیرو د ګډون وړاندیز هم منلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هیواد کې روانو امنیتي ستونزو ته په پام سره یې د جنگي ستراتیژۍ د بدلولو هڅې پیل کړې دي. دغه وزارت وایي په دې هدف یې د سیمه ییز ځواک د تشکیل چارې ګړندۍ کړې دي. او نوشابه اشنا په دې هکله د دفاع وزارت د ویان دفتر سرپرست بری جنرال محمد رات منیش سره مرکه کړې ده.
مونږ په هر کال کې خپل ستراتیژي باندې مرور لرو او د وضعیت په کتو خپل ستراتیژي ته ځینې تغییرات رامنځته کړو. تاسو ګورئ چې ترورستان د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو په مقابل کې مقاومه نشي کولی، فقط کوشش کوي چې خلکو په منځ کې ویرې واچوي او ځینې انفجاري او انتحاري عملیات سرته ورسوي. نو په دې اساس باندې مونږ خپل ستراتیژي د دغه فعالیتونو په مقابل کې تغییر ورکوو.
بله، په نوی جنگی ستراتیژي کې به چې هڅې د دفاع وزارت لخوا پیل شي، پاوز ډیریږي، جنگی تاکتیک بدلیږي، د نوې اسلحې نه به استفاده کیږي.
یعنی مونږ خپل فعالیتونه د اسکنیګل، د کشف او استخبارات او د ټکنالوژي په کارولو او همدارنګه د خپل کماندو او خاص قطعاتو په وسیله ترتیبو چې په عاجله توګه د دشمن په هر نوع فعالیت په مقابل کې وکولای شي چې خبرګون وخی او د دشمن تحرکات خونسا کی.
د جنگي نوې ستراتیژي کوم هڅه چې پیل شوې دي په دې کې د سیمه ایز ځواک د تشکیل، د چارو ګړندیتوب یا د تشکیل ډیریدل هم شامل دي. نو د کوم پوښتنه دا ده چې څوک وایي چې سیمه ایز ځواک تشکیل کې کومه طبقه جلبیږي دی ته، او څومره ډاټ لري په دې چې دا به امنیت سره مرسته وکړي؟ ځکه په تیرو کې څو شکایتونه موجود وو، څومره به ستاسو کنټرول پی؟
دا پخوانی سربازان او بردملان دی، افسران یې د مونږ خپل افسران دی، لکه ملي اردو غوندې. په دې اساس باندې دوی په خپل د خپل وطن سره، د خپل خلکو سره، د خپل ملي اردو سره تعهد لري، او د دې تعهد په نظر کې نیولو دوی خپل وزارت سر ته رسي، او مونږ په کې داده یو چې دوی د خپل منطقې امنیت په ښه توګه نیسي. او دا سربازان افسران د ملي اردو تر امر لاندې خپل وظایف اجرا کوي. دا سیمیز قطعات نوم یې سه، اما اساسا د ملي اردو په ګارنیزیون کې قرار لري، او په هغه ګارنیزیون کې خپل وظایف سرته رسوي. مونږ خپل قطعات د کشف لرو، هلته حقوق لرو، تفتیش لرو، ټول شیان پکې فعال دی او د مونږ تر کنټرول.
رادمنش صاحب، د افغانستان د دفاع وزارت د جنگی ستراتیژي د بدلولو د هڅو خبره په داسې وخت کې مطرح کوي چې د افغانستان په امنیتي وضعیت او د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ په لارو چارو په بروکسل کې د ناتو په مقر کې نن او سبا غونډه روانه ده، او په دې کې افغانستان هم داسې تقاضا لري چې باید مرستې ورسره ډېرې شي. نو فکر کوي چې د مرستو ډېرواله به د افغانستان روان امنیتی وضعیت بدل کی؟
د مونږه وختنه دا دی چې ناتو د ملي اردو سره تر پسله 2000 هم تر 2020 پورې خپل همکاري جاری وساتي. کولای شو چې خپل اردو داسې سنبال کړو چې په منطقه کې داسې اردو ونه وي. ولې اوس په دنیا په معاصره کې د افغانستان ملي اردو او کمانډګان په ټول منطقه کې نخبه ده.
بله، ډیر مننه رادمنش صاحب، کوم ودان
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت زرګونو پولیسو ته په معاشونو کې د 2 میاشتو ځنډ تاییدوي، خو وایي چې اوس پولیسو ته د معاشونو د ورکولو لړۍ پیل شوې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو رپورټ له مخې تر 2000 پورې افغان پولیسو د تیرو 2 میاشتو معاشونه نه دي اخیستي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری د کابل رپورټ لري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یو شمېر ولایتونو کې پولیسو ته د ماشونو نه رسېدل تاییدوي، وایي چې په ماشونو کې ځنډ دغه وزارت سره د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو لخوا د پولیسو ماشونو په بهیر کې د شفافیت د راوستو له امله شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت وایند جیب دانش په دې مسله خبرو په وخت نن د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په راپور کې چې کوم شمېر یاد شوی دی ورسره موافق نه دی، او دغسې پولیسو شمېر چې د 2 میاشتو دپاره یې ماشونه نه دي اخیستي کم دی. نجیب دانش ویل دا چې ماشونه اجرا شوي نه دي علت یې د ماشونو دپاره د بایومیټریک په سیستم کې د پولیسو د شاملېدو مسله ده. خو د کورنۍ چارو وزارت وایند ویل اوس هغو پولیسو ته چې ماشونه نه دي اخیستي ورته د ماشونو ورکول پیل شوي.
اکثریت نیروهای پولیس ثبت شدین؟
اکثره د پولیسو منصوبین ثبت شوي، خو یو شمیر د دې لامل چې په لرو پروتو ولسوالیو کې دي او پر لارو تګ را تګ خپل ستونزې لري، او د بایومیټریک ټیم تر اوسه حالت نه دی رسیدلی، هغه لا په سیستم کې نه دي شامل شوي. د همدې لامل مرسته کوونکې او هغه ادارې چې موږ سره د ماشونو په برخه کې مرسته کوي د همدې لعملی ماشونه زندول دي. خو د کورنۍ چار د وزارت رهبری په ځنګړی ډول د کورنۍ چار وزیر تیر ورځ تامر وکړ چې د یو بل کوټ او یو بل برخې څخه د ماشونه اجرا کړي. هر کله چې دا پولیس په سیستم کې شامل شول، بیرته دا پیسې مربوطه څنګه ته ورکړول کیږي
په بخش مربوطه پرداخت شوه.
د امریکا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پنځمې ورځې په ګڼه کې په راپور کې ویل چې شاوخوا 10000 هغه افغان پولیس چې وسوال طالبانو په وړاندې جګړې پولیس کو کې جنګیږي، د میاشتو راهیسې خپل ماشونه نه دي اخیستي. اکثر افغان پولیس او د ملي اردو ساتي د 200 او 250 ډالر په شاوخوا کې معاش اخلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي چې پر وخت د ماشونو د نه ورکولو له امله په ځینو سیمو کې یو شمېر پولیسو خپلې دندې هم پرېښي دي. په دغه راپور کې هم د ماشونو د ځنډ علت د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو چارواکو هغه اندېښنې ښودل شوي چې د افغان پولیسو په لیکو کې د خیلي پولیسو د شتون په اړه شته دي. په ورسا کې د ناتو په سرمشریه کې افغانستان ته د 2019 کال تر پایه هر کال د 1 میلیارد ډالر د برابرولو ژمنه شوې. د دغو پیسو ډېرې د امریکا متحده ایالاتو لخوا برابرېږي. د انټیګریټي واچ افغانستان په نوم د افغانستان د شفافیت د سر د ادارې رئیس سید اکرام ابزلی امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د فساد په مخنیوي کې د ماشونو زنګ اقدام یو ښه اقدام وګڼه، خو ویل چې د کورنۍ چارو وزارت دنده دا وه چې هغه پولیس چې د جګړې په لومړۍ لیکه کې په جګړه بوختي او تر اوسه یې ماشونه نه دي اخیستي باید پر وخت د هغوی د ماشونو غم خوړلی وي.
طبعا د فساد شتون سو د مدیریت او
پټوله کې د کورنۍ چارو وزارت د مشرتابه په خوانه مشرتابه په خصوص د کفایتي د لامل ګرځیدل چې ماشونه وزندېږي ځکه چې نړیوال ټولنې له خوا نه هم د فشارونه دي چې باید بایومټریک شي ټول پولیس او باید په سیستم کې وي او د بانک له طریق نه ماشونه انتقال شي نه دا چې په خوانه طریقې سره چې د فساد لپاره زمينه مساعده کړې و
په افغانستان کې د ملي پولیسو شمیر شاوخوا 150 زرو ته رسیدي چې دغه شمیر سربیره شاوخوا 20 زره سیمه ایز پولیس هم دغه هیواد په نام نو سیمو کې فعالیت کوي خو د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمپاتش دفتر سیګار د راپور له مخې د افغان پولیسو ملي اردو ځواکونو تشکیلاتو ته په کتو د پخوا پرتله د افغان پولیسو او ملي اردو د سرتیرو شمیر یو سره کم شوی دی
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځله خپریږي اوریدل یې مه هیروئ
درنو ریدونکو پرون سپینې ماڼۍ ته د روژه مات لپاره رابلل سوي میلمانه په واشنگټن کې د اسلامي هیوادونو سفیران و افغان سفیر حمدالله محب دې افطار ته رابلل سوی و خو هغه برخه نه و پکې اخیستې ځکه چې هغه په سفر اروپا ته تللی و د دې روژه مات ځانګړتیا په دې کې وه چې دا لومړی ځل و چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه په سپینې ماڼۍ کې د روژه مات یا افطار پروګرام جوړ کړی و ځکه تیر کال جمهور رئیس ټرمپ دغه دود مات کړ او د روژه مات پروګرام یې چې له کلونو راهیسه ترسره کیږي ونه نیو نور تفصیل په رپورټ کې واورئ
د سپین ماڼۍ د روژه ماتي په پروګرام کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل دا غونډه د نړۍ د یو تر ټولو سترو ادیانو د یوې مقدسې فریضې په مناسبت جوړه شوې ده
تاسو ټولو ته او د نړۍ مسلمانانو ته د روژه مبارک وي نن دا غونډه د نړۍ د یو تر ټولو لوی دین د یو مقدس فریضې په مناسبت جوړه شوې ده روژه ماتی د مسلمانانو لپاره د روژې د یوې ورځې پای او د روژې په میاشت کې د روحانیت ویندوی کوي
ولسمشر ترامپ تیر کال د افطار میلمستیا ونه کړه او هغه دود یې مات کړ چې د امریکا تیرو جمهور رئیسانو جوړ کړی و په داسې حال کې چې تیر ماښام په سپینې ماڼۍ کې د روژه ماتي میلمستیا روانه وه یو شمیر مظاهره کوونکو د سپینې ماڼۍ مخ ته راټول شوي وو او خپله غوسه یې چې ګواکې ولسمشر ټرمپ مسلمانانو سره ښه چلند نه کوي داسې بیان کړ
موږ د سپینې ماڼۍ د روژه ماتي د پروګرام په وړاندې چې نیټه یې تیره اونۍ اعلان شوې وه احتجاج کوو موږ فکر کوو چې دا د دوه مخي توب انتها ده چې ولسمشر ټرمپ یو خوا امریکا ته د مسلمانانو پر راتګ بندیز لګوي او بل خوا بیا جګپوړي ډیپلوماتان سپینې ماڼۍ ته د ډوډۍ لپاره دعوتوي دا دوه مخي توب دی هغه مسلمانان منعه کوي او د مسلمانانو په اړه د کرکې ډکې ویناوې کوي چې د امریکا د ارزښتونو سره په ټکر کې دي
ولسمشر ټرمپ د 2014 کال د جمهوری ریاست د کمپاین پر مهال امریکا ته د مسلمانانو پر اتاک د بشپړ بندیز غږ کړای وو او څو اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړي چې د اکثره مسلمان میشتو هیوادونو څخه د مهاجرو پر اتاک بندیز ولګوي
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ
درنو اوریدونکو د ډنمارک د ماین پاک د ماین پاکي موسسه د بامیان په ولایت کې میرمنو ته د ماین پاکي درس ورکوي د تاریخ خبرونه د همکار ظفر بامیانی د رپورټ پښتو متن به ستاسو پام ورته وګرځوم د ډنمارک د ماین پاکۍ موسسه وایي چې د ښځو دپاره د ماین پاکۍ زده کړې د یوې میاشتې لپاره دي په دې سره کولی سو چې میرمنو ته د کار زمینه برابره سي او هم خپل شاوخوا کلي او باندې د ماینونو او انفجاري موادو څخه پاکې سي د ماین پاکۍ د زده کړې په دې دوره کې 15 ښځې کار کوي چې د داخلي او بهرني ماینونو او انفجاري موادو په خنثی کولو کې زده کړې وکړي یا شیر اچي د ډنمارک د ماین پاکۍ د موسسه تخنیکی مشاور
I think the women is a symbol of the peace.
زه فکر کوم ښځې د سولې سمبول دي یا شیرو چی وایي زموږ د زده کړو پروګرام په دوو برخو ویشل سوی یوه برخه یې تیوري ده چې ښځې کولی سي په عملي بڼه د ماین د خنثی کولو زده کړې وکړي د ډنمارک د ماین پاکۍ د موسسه مقامات وایي د زده کړو د دې پروګرام په ختمولو سره کولی سو په ټول افغانستان کې د خلکو د همکاري او تفاهم په اساس په خاص ډول د ښځو لپاره د ماین پاکۍ دا پروګرام پلی کړو. ځینې ښځې چې د ماین پاکۍ د زده کړو په پروګرام کې شامل شوي وایي چې ښځې د ماینونو او انفجاري موادو په باره کې معلومات نه لري، نو همدا علت دی چې په افغانستان کې ښځې او ماشومان د انفجاري موادو قربانیان دي. نیکبخت حسیني او نجیبه قاسمي د ماین پاکۍ د زده کړو د پروګرام زده کوونکي دي. نیکبخت حسیني وایي:
من هیڅ یک دختر خانم مشتاق شدیم که آگاهی را بر مردم خود از طریق زمین کورس که گرفتیم بوشی هستن انشالله تا حدی آخرین توان خود به خانواده خود از طریق خانواده خود به جامعه خود برسن.
وارم چی د ماین پاکی او انفجاری موادو د پاکولو او خونسا کولو مختلف لاری زده کړم ترڅو د فارغ دو څخه وروسته نور شوزو او ماشومانو ته لارښوونه وکړم. حاضرم د افغانستان په هر سیمه کې کار وکړم. دوی وایي په افغانستان کې هر کار و نارینه و تسپارل کیږي. موږ هم د کار کولو توانایی لرو او کولای سو چې د افغانستان په هر سیمه کې کار وکړو. دوی وایي د زده کړو د دې پروګرام په ختمولو سره حاضر یو چې په بامیان ولایت کې کار وکړو او هم د غراز غواړو چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د ماین پاکۍ په برخه کې کار وکړو. مقامات وایي د شخصو و ماینونو سیمې په دقیق ډول تر اوسه نه دي په ګوته سوي او په افغانستان کې د ماین د چاودنو له امله د تلفاتو شمیر هم تر اوسه په دقیق ډول لاسته نه دی راغلی، خو په سیمه کې د ماین پاکۍ څو ډلې فعالیت کوي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د اطلاعاتو او کلتور اداره وایي چې په کندهار کې سیمه ییزو رسنیو د دې ولایت پر ټول اقشارو مثبت اغیزه کړې، خو د مسلکیتوب لپاره دوی نوې هڅې راپیل کړې. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست وایي چې په تیرو 15 کالو کې په دې ولایت کې 50 محلي رسنۍ د مالي ستونزو له کبله تړل سوي هم دي. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
په کندهار کې اوس مهال ټول ټال 8 رسنۍ فعالیت لري چې د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ریاست د پایلو پر بنسټ په ټولنه کې مثبت تاثیرات رامنځته کړي. که څه هم په دې ولایت کې یو مهال د ټولو رسنیو شمیر 80 ته رسیدي، خو په تیرو 15 کالو کې 50 رسنۍ بیرته تړل سوي چې اکثریت یې چاپي رسنۍ وي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضلباری بریالی وایي چې د مالی ستونزو ترڅنګ په چاپي رسنیو کې د مسلکي کدرونو نشتون هم لویه ستونزه وایي چې له کبله یې یادو رسنیو خپل فعالیت په ټپه ودراوه.
ډېر داسې مسایل دي چې د هغو په حلولو کې رول ادا کړی دی، خو بیا هم په دې امید یم چې د رسنیو مسؤلین کیفیت ته توجه وکړي او د پرمختللو هیوادونو د رسنیو څخه په تقلید باندې بیا هم کار وکړي.
خو د امازهانو په تنویر او له ورځنیو چارو څخه د خبراوي په برخه کې د کندهار پر موجوده رسنیو هم ډېر حساب کیږي. لیکوال او ژورنالیست محمد ابراهیم سپیشلی وایي چې د کندهار رسنیو په ټولنه کې لوی بدلون رامنځته کړي او ډیر کسان اوس خپل ستونزې د رسنیو له لارې بیانوي.
تر هغه چې هغه چا پند ورکوه د مطبوعات فعاله وه، او هغه مطبوعات چې پند یې پای ته ورسېد دې مو سره پای ته ورسېد، خو یو ښه کار دا وسو چې خلک له مطبوعاتو سره مختص وه، خلک له مطبوعاتو څخه څه زده کړل. زما ښه په یاد مونږ به د خلکو سره مرکې کولې، چا به موږ ته خبرې نه کولې، مګر اوس خلک خپله ټلیفون راډیوګانو ته کوي او خپل مشکل وایي. دغه تغییر راغلی دی.
هیواد ګروپ په کندهار کې تر ټولو مخکښه خصوصي رسنۍ ده چې پر تلویزیون، راډیو او آنلاین باندې نشرات لري. د هیواد ګروپ رئیس صدیق الله خلیق وایي چې د ټولنې اړتیا او د لیدونکو غوښتنو ته په کتو خپلې خپرونې ترتیب کړي دي. نوموړی زیاتوي چې دې کار د دوی د لیدونکو او اوریدونکو او لوستونکو شمیر هم خورا زیات کړي.
واقعا په کندهار کې کوم مجد رسنیو تاثیرات وینو، د خپل پروګرامونو فیدبک اخلو او په هغه کې ځینې د میسج د لارې څخه، ځینې د مستقیم خبرونو د لارې څخه هغه څه چې خاص تغیرات رامنځته کیږي، مثلا موږ په خبري سوژو رپورټونو وروسته چې کوم مثبت تحولات رامنځته کیږي، دا هغه اغیز او تاثیرات شي، مثبت تاثیرات شي، په کار د چې حمایت یې وسی.
دا کندهار پریس کلب دی. دلته د اونۍ په بیلابیلو وختونو کې د کندهار مطبوعاتیان پر مشخص موضوعاتو د بحث لپاره او یا هم د خبري غونډو پر مهال دلته سره یوځای کیږي. کندهار د مطبوعاتو د تاریخ په لحاظ باندې اوږده سابقه لري. یوازې د طلوع افغان ورځپاڼې خپل ونی وکال عمر بشپړ کړي. پیلن په کندهار کې د 8 رسنیو له ډلې څخه یې اکثریت د خلکو په منځ کې خاص محبوبیت لري.
د شزینه خبريالانو شمیر د کندهار پر رسنیو کې د بوختو شزینه کارکونکو شمیر 15 درشتنه شول کیږي چې اکثریت د پروګرامونو وړاندې کوونکي دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خوست د دریخ خبرونه همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.